دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاس. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبری خبرونه کې تاسو خبرونه او رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې به د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاء رئیس عمر داوودزی سره زموږ ځانګړي مرکه او نور رپورټونه هم لرو. نن د سه‌شنبه ورځ ده، د جدي اتلسمه نیټه ده، د 1309 هجري لمریز کال، د 2019 میلادي کال د جنوري اتمه ده. د خبرونې نور مطالب به وروسته واورو. اول به ورسو د دې ساعت د ازادي رادیو مهم خبرونه. ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
زمړې ته جنو خبرونو سرچې کې تمه ده چې د کابل درایو د 300 محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترکی چارواکو سره پر سوریه خبرې کوي، او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریه پر قاق کې څو تنه وژلي دي. بشپړه خبرونه. رویټرز خبری اژانس د طالبانو په قول وایي چې د دې ډلې استازي به سبا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې به چې دوی ورځې دوام کوي د افغانستان د حکومت استازي برخونه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو تر دې مخکې له یو بل سره درې ځلې خبرې کړي دي. رویټرز ته طالبانو ویلي چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د قطر په دوحه کې به د امریکا او طالبانو په خبرو کې د بل هیواد استازي ګډون نه لري. تیر ځل د طالبانو او زلمی خلیلزاد په خبرو کې چې په ابوظبي کې وسوي، د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. تمه ده چې د کابل د رایو د 300 محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند زبیح سادات تېره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
نهایي کوشش د دې روانې ترسو د سه‌شنبه ورځ تر اخره پورې دغه 300 محلونو تفتیش پای ته ورسیږي، او دغه 300 محلونو د تفتیش نه به وروسته موږ وتوانیږو چې د همدغه اونۍ تر پایه یا هم د راتلونکې اونۍ په سر کې د کابل ابتدایي لیست هم خپور کړو.
ښاغلی سادات زیاته کړه چې په دغو 300 محلونو کې د تفتیش بهیر د استازو د اسنادو د نشټوالي د ستونزې له کبله د یکشنبه په ورځ پیل شو. د هغه په وینا د تفتیش بهیر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د سیاسي ګوندونو او پر انتخاباتو د څار د بنسټونو د استازو په حضور کې پر مخ وړل کیږي. تر اوسه د ولسي جرګې د انتخاباتو د 2 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې په بغلان کې د برښنا پرسیوي مزيبه تر نن ماپښینه پورې بیرته ونښلول سي. د دې شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته ویل د مزول نښلولو سره به د کابل اوسیدونکو بیرته له برښنا برخمن سي. د افغانستان د برښنا شرکت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د برښنا مزي د پلخمري دوشي د لارې په اوږدو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په جریان کې قطع سوي دي. له دې پیښې وروسته د پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو برښنا قطع سوي ده. له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یو کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنۍ سره نغدي مرستې وسوي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاست تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې مرستې پرون د قربانیانو پر کورنۍ وویشل سوې.
برای هر خانواده شهید 50,000 افغانۍ ورید.
د وای هر کورنۍ ته چې غړي له لاس ورکړي 50,000 افغانۍ، او د هر ټپي کورنۍ ته 60,000 افغانۍ ورکړل سوي دي. شاغلی سیاست زیاته کړه چې د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ په کان کې د یکشنبه د ورځې په پیښه کې 1 کسان مړه او 8 نور ټپیان شول. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او سم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر او د هند صدر اعظم په سوداګرۍ کې د کسر د کمولو ترڅنګ په افغانستان کې د همکارۍ پر زیاتېدو خبرې کوي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د هند صدر اعظم نریندر مودي ته تلیفون وکړ، او له هغه سره یې د هند او امریکا پر سوداګرۍ کې د کسر پر کمیدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ پر زیاتېدو خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ همداراز وایي د دوو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې هند او امریکا به په روان 2019 کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت زیات کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترکی چارواکو سره پر سوریه خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن د ترکیه د دفاع وزارت او استخباراتو له چارواکو سره په کتنه کې هڅه وکړي چې په سوریه کې د امریکا د ارادو په اړه ځینې پوښتنې روښانه کړي. جان بولټن په داسې حال کې انقرې ته سفر کوي چې ورسره په یو وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته ځي. بولټن وروسته له دې ترکیه ته ځي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوی اونۍ مخکې ناببره اعلان وکړ چې له سوریه څخه 2000 امریکایي پوځیان باسي. ټاکل شوی ده چې جان بولټن د ترکیه له دفاع وزیر خلوصي اکار او د استخباراتو رئیس هاکان فیدان سره وویني. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي چې ځان وژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. د دې ښار کنټرول د هغو کورد ملیشو په لاس کې دی چې امریکا یې ملاتړ کوي. داعش په یوه خبر پاڼه کې چې په دې ډلې پورې تړلې اعماق خبري اژانس خپره کړې ویلي چې په دې حمله کې 1200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو تر اوسه د دغې حملې په اړه څه نه دي ویلي. دغو ځواکونو په رقه ښار چې د سوریې په شمال ختیځ کې پروت دی په 2018 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي ځواکونو په مرسته ولکه ټینګه کړه. د خبرونو پای.
سات د 12 بجې او 16 دقیقې د خبرونو مو تر 2 بجې ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست وایي په دې خبرونه کې موږ د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاء له رئیس عمر داوودي سره ځانګړي مرکه لرو.
ما دند داده چې دا کوچونه سره هماهنګ شي او یتنه وخت شي.
په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لرو او په خبرونه کې د روغتیا پروګرام هم خبرو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته خوشبيني لري. د اجرایي ریاست د بیان مرستيال نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره په نورو هیوادونو کې د روانو هڅو ملاتړ کوي، خو هغه بیا هم ټینګار کړی چې هیڅ هیواد نشي کولای چې د سولې له هڅو د افغانانو پاستازیتوب د سولې په هڅو کې د افغانستان د خلکو پاستازیتوب پریکړه وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون هم وایي چې دوی خوشبین دي. زما همکار یوسف خان زدران په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
حکومت اجرایی ریاست وای د افغانستان د سولې بهیر ل لوړو جوړو سره ملا اوګده پروسه د خوټینګار کوي چې روانو هڅو لبل هر وخت ډیر سولې ته رسیدو خوشبيني ډیره کړي ده. د اجرایی رئیس دویان رسال فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته ویل په دغه پروسه کې د هر ډول تصمیم حق ایواز افغانان لري او بل هیواد د افغانستان ځای نشینی ولای.
افغان سول لپاره هڅې روانې دي. موږ هیله من یو چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. هغه هڅې چې د ډاکټر زلمی خلیلزاد او هغه هڅې چې د سیمې د هیوادونو لوري روانې دي او د افغان حکومت سره شریکې دي، امیدواري ډېره ده. موږ تمه لرو چې هغه ډول چې موږ هیڅ ډول شرط نه دی اعلان کړی، طالبان هم که واقعا سولې ته اراده ولري نه باید مخکنی شرط وړاندې کړي، راده شي د خبرو اترو میز ته او هر هغه څه چې لري هغه باید د خبرو په میز باندې بحث وشي.
دا څرګندونه داسې مهال کې چې په دې ورسوي کې د افغان سولې په خاطر د څو هیوادونو لخوا د هڅو ویل کیږي. د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفرونو او له طالب استاد سره د لیدو کاتو سره هم مهاله روسیا، پاکستان، ایران، سعودي عربستان او ترکیه هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د رول لوبولو ویل دي. خو دا هڅې کله هم هیله بخونکي او کله هم ناهیلي کوونکي بلل شوي دي. د خبرو اترو له افغان پلاوي سره د طالبانو نه لیدل او یا د جدید نه ناست لغوه کول چې د رويټرز خبري اژانس یې دلیل دی. و طالب چارواکي په حواله د افغان پلاوي سره نه لیدل بللی دی، هغه څه دي چې په دغه بهیر کې د افغانانو د ونډې په اړه ناهیلۍ پیدا کړې دي. خو له دې سره بیا د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني ویلي د افغان سولې په اړه خوشبیني ښودلې، ویلي دي چې طالبان حاضر دي سوله وکړي او له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. دا هغه څه دي چې طالبانو تر اوسه ډډه کړې، ویلي دي دوی یوازې له امریکا سره خبرو ته حاضر دي. دې ته په کتو دا اندېښنې هم راپورته شوي چې هسې نه امریکا او طالبان له افغان حکومت پرته موافقې ته ورسېږي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي علي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان باید روشن بسازه که دی سند در کجا
دیوی افغان حکومت باید دا روښانه کړي چې دا سند چیرته لاسلیک شوی او آیا د افغان دولت موافقه پکې شامله ده کنه. افغانان باید په وضاحت کې قرار ولري او موږ هیله منیو چې له پردې شاته سندونه چې د خلکو نظریات پکې نه وي لاسلیک نشي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ټینګار کړی چې د سولې بهیر به یوازې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت مخته ځي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
اوریدونکو تاسو زموږ د همکار یوسف خان زدران د دې نننی رپورټ په منځ کې د افغانستان د نن د سولې لپاره پر روانو هڅو معلومات واورېدل. رویټر خبري اژانس د طالبانو د یو شمېر سرچینو په حواله ویلي چې د وسلوالو طالبانو استازي به د دې اونۍ په پای کې په قطر کې یو وار بیا له امریکایي چارواکو سره وګوري. د وسلوالو طالبانو یو جګپوړي مشر چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلي چې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو مشرانو له دوی غوښتنه کړې وه چې په سعودي عربستان کې په پلان شوې غونډه کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرې وکړي، خو د دې لپاره چې دوی په اوس وخت کې دا کار نشو کولای په دا غونډه یې لغوه کړه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی پاکستان ته روان دی. ښاغلی داودزی پیګا له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې خپل دې سفر ته ډیر خوشبین دی. له ده سره زما همکار نوریاس نوري مرکه کړې ده. د دې مرکې د بلنی دارویدو بلنه درکوم.
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی یو د دوه دندو نه چې ماته سپارلی هغه د خاص نماینده په توګه په منطقه کې یو اجماع ایجادول دي، البته په افغانستان کې د سولې د کوششونو په هکله. موږ تاسو وینو چې کوششونه روان دي په منطقه کې مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یک نواخته شي د یو هدف دپاره کار وکړي تر څو ژر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی. په منطقه کې اولین ملک چې زه ورته سفر کوم پاکستان دی. د پاکستان د مکیو نظامی مقامات سره به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
پاکستان د افغانستان په لانجه کې یو مهم لوبغاړی دی. په دې وروستیو کې هم د سولې په پروسه کې ګډون یا ونډه زیاته شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی. دغه راز په ابوظبي کې وروستۍ غونډه هم ویل کېږي چې د پاکستان په نوښت شوې وه. څه فکر کوئ چې پاکستان به آیا وکولی شي له هغه امکاناتو یا له هغه نفوس څخه چې دوی ویل کېږي پر طالبانو لري، طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي؟
از من خو هم دغه هیله ده. پاکستان نه پاکستان په تیرو 40 کلو کې د افغانستان په قضیه کې دخیل ملک دی، خپل اثر رسوخ لري. خاصه په تیرو کلو کې طالبان باندې خپل اثر رسوخ لري او اوس وختو کې خو داسې ارادي اظهار هم کړی دی او داسې علایم ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم او مثبت رول ولوبي.
تاسو دغه سفر ته څومره خوشبیني یاست؟ له دې مخکې خو هم افغان چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي او د سولې د شورا پلاوي هم تللی دي. یعنی څومره خوشبیني یاست چې له لاسته راوړنو سره به دغه سفر وي؟
دا یو سفر خو سړی نه شي کړی چې پوره نتایج په یو سفر کې په لاسته راوړي، او دا به د سفرونو یو لړۍ پاکستان ته او د منطقې نورو ملکونو ته. په مجموع کې 2019 کال داسې د سولې کال دی په افغانستان کې، او د ما سفر هم د ما کوششونو یو جز دی. هیله ده چې دا یو مهم جز تمام شي او د خو لاس پراونو پیل وسی.
تاسو د سولې لپاره د سیمې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازي هم یاستئ. په دې ورستیو کې د سیمې یو شمېر هیوادونه د پاکستان په ګډون البته د افغانستان د سولې په پروسه کې ډېر ښکېل شوي له طالبانو سره خبرې کړې دي. تهران ته د طالبانو استازي ورغلي وو، د غرض روسیې غونډه کې هم ګډون وکړ، او په دې ورستیو کې په ابوظبي کې هم په غونډه کې ګډون درلود په څلور اړخیزه غونډه کې. دغه سیمې اجماع او هڅو ته تاسو په کوم نظر ګوري؟ آیا دا سره هماهنګ دي او که دغه هیوادونه چې د غونډو قربتوب کړی دی خپلې ګټې پالي؟
دا ټول افغانستان د دولت سره په همغږي شوی، حداقل افغانستان دولت مخکې د مذاکراتو نوم خبر کړل شوی دی او وروسته د خبرو نه هم د افغانستان حکومت ته گزارش ورکړل شوی دی. اما دا چې دا مختلف تکرارونه یو د بل مومت څومره واقع کیږي، دا روان اوس موږ شروع کوو د خیر نه وي چې د دې ترمنځ همغږي او هماهنګي ډېر شي چې د یو اجماع په توګه باندې مختلف شو چې هدف ته ضرور رسیږو.
د اوسه سب څو ورځې مخکې تاسو په کابل کې په دې مدني ټولنو له استازو سره په یو غونډه کې وویل چې دا ځل به د افغانستان حکومت پلاوی ونه لیږي سعودي عربستان ته. البته هغه وخت په پام کې و چې بله غونډه به په سعودي عربستان د جدې په ښار کې وشي، تر څو ورته ډاډ نوي ورکړل شوی چې د طالبانو استازو به د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرو ته کښېني. اوس راپورونه موږ ترلاسه کړل چې د جدې غونډه یا لغوه شوې یا هم ځنډول شوې، او دغه غونډه بیرته قطر ته لیږدول شوې. د طالبانو سرچینو ویلي چې موږ یوازې له امریکا چارواکو سره بیا خبرې کوو، او هغه هم په قطر کې. د طالبانو دغه دریس ته په پام سره څه فکر کوي چې څوک کولای شي چې دوی دې ته اړ کړي امریکا چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني او که د سیمې هیوادونه؟
دا ټول په ګډه او د دې نه زیات د افغانستان خلک. سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. تاسو که د هر افغان نه پوښتنه وکړئ چې لوی ترین مشکل دې څه شی دی، وایي چې جنګ. او کور نه پوښتنه وکړئ چې لوی ترینه غوښتنه او هیله مو څه ده، وایي چې سوله. نو طالبان د دې خاورې خلک دي، هغوی به هم بالاخره د ملت غږ ته لبیک وایي او د سولې خبرو ته به د افغانستان د دولت سره چې د جنګ بل لوری دی حاضرېږي.
د په افغانستان کې د سولې لپاره د جمهور رئیس له ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا له رئیس محمد عمر داوودی سره تاسو د ازادي راډیو مرکه واورئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوریدونکو پام وکړئ. د دې ساعت د ازادي راډیو اقتصادي خبرونه ته چې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت په دغه هیواد کې د متشبثو ښځو د وضعیت ته کېدو خبره کوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په هڅو سره په روان کال کې د افغان متشبثو ښځو تولیدات په هیواد دننه او بهر په 12 نندارتونونو کې نندارۍ ته وړاندې شوې دي. ښاغلي قوقندي وویل د هند په نندارتون کې چې 12 ورځې مخکې په هغه هیواد کې جوړ شوی و، د افغان متشبثو ښځو تولیدات په 15 غرفو کې نندارۍ ته وړاندې شول. د ښاغلي قوقندي په خبره په کور دننه او بهرنیو نندارتونونو که د خزو ګډون د دوی تولیدات ته د بازار موندنې په برخه کې ډیر اغیزمن دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغان میرمنې تر ډیره د خامک ګنډنې، غالۍ اوبدلو او د غشن د اچار او مربا د جوړولو په برخه کې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې دولتي بنسټونه د خپلې اړتیاوې د متشبثو خزو له تولیداتو پوره کړي، خو په دې شرط چې معیاري وي. د کندهار ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي د کندهار د انارو صادرات د تیر کال په پرتله 15% زیات شوی دي. سید حفیظ الله سیدین نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان مریض کال له پیل نه تر اوسه 4,000 متریکه ټنه انار له هیواد نه بهر صادر شوی دي او حاصلات یې سکال له 1,500 ټنو څخه زیات دي. نوموړی وایي د افغانستان انار تر ډیره دوبۍ، هند، پاکستان او په غیر رسمي ډول ایران ته هم صادرېږي. د ښاغلي سعیدي په خبره د کندهار انار په ملي او نړیواله کچه شهرت لري چې بڼوالي هم له خرڅلاو څخه ښه عاید ترلاسه کوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1.5 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,330 افغانۍ، 1.5 کیلو بوري بوره 1,260 افغانۍ، 1.5 منای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي سر افغانی، یو لیتر پترول تیل شپک 50 افغانی او یو لیتر دیزل تیل شپک 50 افغانی پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانی په دې ډول تبادل کیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانی 48 پوله، یو یورو شپک 80 افغانی 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانی 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانی 40 پوله، زر ایرانی تومان 1 افغانی او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانی.
دا ازادي راډیو دا او نور ټول خبرونه دا ازادي راډیو په پاڼه باندې تاسو لوستلای شئ. دا ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. تاسو نن په خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس سره د ازادي راډیو مرکه واورېده. تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو څه فکر کوئ؟ په دې خبرونه کې موږ د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې ستاسو پیغامونه هم خپرونو، خپل پیغامونه راواستوي او د اروېدو لپاره یې راسره اوسئ. اوس به ورسئ یوې نړیوالې مسلې ته. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدراعظم نریندر مودي سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک شراکت د پیاوړي کېدو او د هند پاسیفیک د سیمې د امنیت پر پیاوړي کېدو موافقې کړې دي. دوی دواړو د افغانستان پر مسله هم خبرې کړې دي. زما همکار نوریاس نوري دا مسله څېړلې ده، دا سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، اول سوال دا چې سپین ماڼۍ د نریندر مودي او د ټرمپ د خبرو په اړه څه جزئیات خبره کړي، نوري څه ویل دي؟
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو ویلې، سپین ماڼۍ ویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د هند صدراعظم نریندر مودي ته ټلیفون وکړ او له هغه سره د هند او امریکا په سوداګرۍ کې د کسر پر کمیدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. البته د یادونې وړ بولو چې ولسمشر ټرمپ له مودي سره دغه خبرې وروسته له هغې کوي چې ټرمپ تېره اونۍ د کابینې غونډې ته د افغانستان د جګړې په اړه په خبرو کې د هند نوم د هغو هیوادونو په کتار کې اخیستی و چې د ده په وینا باید په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیاته ونډه واخلي. ټرمپ په سیمه کې د پاکستان او روسیې نوم هم اخیستی و چې د ده په وینا دې جګړه کې باید زیات ښکیل شي. خو د ټرمپ دې خبرې ته رسنیو ډېر پام واړو چې ویلي و مودي ورته تل دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی. دی نه پوهېږي چې دغه کتابتون چیرې دی. د ټرمپ په وینا دغه کتابتون چې مودي یې خبره کوي ارزښت یې په افغانستان کې د امریکا د 500 ساعتونو مصرف په اندازه دی. خو هند د ټرمپ د دغه خبرې په غبرګون کې ویلي چې د هېواد د افغانستان په بیا رغونه کې پراخه ونډه اخیستې ده. ویل کېږي هند چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د بنسټیزو چارو پر پروژو شاوخوا 3 میلیارد ډالر لګولي دي.
د افغانستان د پارلمان ودانۍ یو مثال دی چې هندي خبریالان هم په ټویټر او فیسبوک باندې دغه مسلې ته اشاره کړې ده. نوري صاحب، دوهمه پوښتنه، ولسمشر ټرمپ او مودي د هند او امریکا د اړیکو او په سیمه کې د همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړې دي، د دې جزئیات څه دي؟
د هند او د امریکا ترمنځ په وروستیو کې اړیکې په ګرمېدو دي. د امریکا ولسمشر او د هند صدراعظم په سوداګرۍ کې د کسر پر موضوع خبرې کړې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ هم د سوداګرۍ په برخه کې کسر زیات دی، په دې معنی چې امریکا کم واردات لري، له هند او هند صادرات زیات دي امریکا ته. تیر کال وروسته له هغې چې ټرمپ پر فولادو او المونیم ګمرکي تعرفې په 50% زیاتې کړې، هند هم په عکس العمل کې له امریکا پر یو شمېر واردېدونکو توکو ګمرکي تعرفې زیاتې کړلې. سپینې ماڼۍ دغه راز ویلي چې د دواړو هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې هند او امریکا به په روان 2019 کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت هم زیات کړي. دواړو مشرانو ویلي چې په دفاعي د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه او انرژي په برخو کې د دوه اړخیزې همکارۍ ته پراختیا ورکړل شي او هم د سیمه ایزو نړیوالو چارو کې همغږي زیاته شي. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ او مودي دغه راز د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک شراکت د پیاوړي کېدو او بله مهمه حوزه د هند د پاسیفیک د سیمې د امنیت پر پیاوړي کېدو موافقه کړې ده.
ډېره مننه اوریدونکو. تاسو زما د همکار نوریاس نوري خبرې واورېدې چې د امریکا د ولسمشر او د هند صدراعظم د وروستۍ تلیفوني مکالمې په اړه معلومات راغونډ کړي وو.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس به ورسو اجمل تورمان د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري. تر هغه وروسته به بیا نور رپورټونه او خبرونه درته لرو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې لیکلي، تیره یک شنبه پارک کې ولسمشر غنی د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول له یو شمېر جهادي او سیاسي شخصیتونو سره مهمه غونډه درلوده چې متاسفانه ارګ پیغلی شو. په سر مقاله کې راغلي چې په یاد غونډه کې د سولې او روان بحران نه د هیواد د ژغورنې په هدف د یو لوی چتر او محور د جوړولو پر اړتیا خبرې وشوې. د سر مقاله لیکوال لیکي، د روانو بدمرغیو تر ټولو ستر لامل همدا دی چې زموږ ولس د خپل ارادې د تمثیل مرکز نه لري، حکومت له ولس سره واټن لري، له سیاسي کړیو سره د تفاهم ژبه نه لري او په اصطلاح له ځانه سره یې ډنګوي. د ورځپاڼې په باور که حکومت او سیاسي ډلې دغه خلا له منځه یونسي، اوسنی بحران دومره لوی دی چې ټول به پکې د خاشاکو په څیر ورسره واخلي. ویسا په یووالي ټینګار کړی، لیکلي یا اوس یا هیڅ کلا. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي له افغان حکومت سره سوله وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي د ایران د ملي امنیت شورا منشي پرونی وی غونډې ته ویلي چې طالبان هڅه کوي له افغان حکومت سره سوله وکړي او ایران په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته کوي. د ایران تسنیم خبری آژانس د راپور پر بنسټ علي شمخاني دا هم ویلي چې امریکا د خپلو استازو له لارې د افغان سولې د مذاکراتو په اړه ایران ته ویلي چمتو ده چې په دې اړه ورسره خبرې وکړي. هیواد لیکي خو امریکایي چارواکو او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په مطلب کې دا هم راغلی چې ایران په دې وروستیو کې دوه ځلي له طالب استازو سره لیدلي او د افغانستان د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په جده کې د جوړیدونکو غونډې ځنډیدو ته په اشاره سره لیکلي دي. ورځپاڼې لیکي ولسمشر غنی د جنیوا په غونډه کې اعلان وکړ چې سوله وخت غواړي او د ده د سولې پروګرام کم تر کمه 5 کاله وخت نیسي. نو ورځپاڼې لیکي چې د سولې د خبرو ځنډ ته که هغه د هر لامل له مخې وي د ملي وحدت حکومت خوشحالیږي. خو په مطلب کې راغلي بل خوا بیا د ځینو سرچینو په حواله زلمی خلیلزاد شپږ میاشتې وخت اخیسته چې د افغانستان د سولې او جګړې برخلیک معلوم کړي، نو ځکه بیړه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
ته هم پاکستان ته د افغانستان د اصول دالی شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داوودزی د سفر په اړه ستاسو پیغامونه. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي، پاکستان ته د افغانستان د سولې شورا د یو هیئت تلل به کومه مثبته نتیجه ورنه کړي، ځکه تر دې وړاندې هم سفرونو کومه ګټه نه ده کړې. ولی الله رحیمي له خوسته لیکلي، زه د سولې په اړه وروستیو کوښښونو ته ډېر هیله من یم، خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي. شفیع جان زدران د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي، تر څو چې پاکستان د سولې تر څنګ وي افغانان به د سولې خوند وانخلي. عبدالواحد مدقق صاحب له لوګر نه لیکلي، موږ سولې ته خوشبین یو. د پکتیا د ځاځیو څخه فضل کریم درویش لیکلي، د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې رول مثبته نتیجه درلودلی سي. د هلمند لیکلي دي، زه فکر کوم چې د داوودزی سفر به د افغانانو په ګټه وي او شایي مثبتې پایلې ولري. بل اوریدونکي فرید هوتک له کابل لیکلي، که امریکا په واقعا په پاکستان یا پر طالبانو فشار راولي سوله به حتما راسي. احمد شکیب سادات صاحب لیکلی دی چې هندوستان په بیلابیلو برخو کې د افغانستان سره مرستې کړي چې مرستندوی منندوی یو. البته دا پیغام د زموږ د پښتون سره ارتباط نه لري. عبدالمتین حقیار له هلمند لیکلي، پاکستان په سوله کې مداخله کوي، سوله نشي راتلای، ځکه چې هغوی زموږ پر پاکستان زموږ پر موږ نه خوشاله کیږي. اوردونکو که تاسو خپل پیغامونه راستوئ نو لطفا دقت وکړئ په لیکلو کې، ځکه که تاسو دا پیغامونه سمونه لیکئ دلته په سیستم کې خراب راځي او بیا موږ نسو لوستلی. ولی الله رحیمی صاحب د خوست لیکلي، زه د سولې په اړه وروستیو کوښښونو ته ډېر هیله مند یم. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راسي. دا پیغام یې لکه چې دوه واره ولوست. تاسو کوښښ وکړئ چې خپل په ټلیفونونو کې د پښتو لیک څخه استفاده وکړئ، چې که موږ تاسو په پښتو باندې پیغامونه راوستوئ موږ یې سم لوستلی سو. دلته د نورو اورېدونکو د عبدالوهاب صاحب، د عبدالله له کندهاره، د عبدالمتین حقیار، د ډیرو فرید هوتک، د ډیرو اوریدونکو پیغامونه داسې هم راغلي چې زه یې نسم لوستلی. نو لازادي راډیو سره اوسئ. سات دولس نیمې بجې کېدونکې دي. که تاسې د ازادي راډیو اورېدو علاقمندان یاست نو په انټرنیټ باندې زموږ راډیو تاسې اسانه اورېدلی سئ. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی azadiradio.com. او زموږ خپرونې د نن ماښام تر اوو بجو پورې دي. په اوو بجو به بیا د امریکا غږ راډیو پښتو خپرونې پیل سي. نو که وخت لرې، علاقه لرې، نو د دغه ټولو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د ازادي راډیو دا خپرونه ترې وی به چې دا ورسته د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام وړاندې کوو. خو اوس د خبرونو لنډیز ملالی بشیر وای.
رویټرز خبری آژانس د طالبانو په قول وایي چې د دې ډلې استازي به سبا چهارشنبه په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبري پیل کړي. تمه ده چې د کابل د رایو د 300 محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې په بغلان کې د برښنا پرېسیو مزي به تر نن ماپښینه پورې بیرته ونښلول سي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یوه کان د نړېدو د پیښ د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وسوې. د امریکا ولسمشر او د هند صدراعظم په سوداګرۍ کې د کسر د کمولو تر څنګ په افغانستان کې د همکارۍ پر زیاتېدو خبرې وکړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترکی چارواکو سره پر سوریې خبرې کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو یوه جنګي بیړۍ د رومانیا بندر ته ورسېده.
د ازادي راډیو د وروسته زما همکار ناجیه ساپوی د روغتیا پروګرام وړاندې کوي. د بالامرغاب څخه یو اورېدونکی راشد لیکلی دی، زه د سولې لپاره خوشبین یم ځکه چې تبادل د نظر یو لوری چې طالبان دی او بل لور په جګړه کې ښکېل هیوادونه دي. په جنګ کې دواړه خواوې د یو بل له هدف نه خبرولی سي. یو بل اوریدونکی عبدالواسی له کنداره لیکي، شای طالبان د افغانستان د حکومت سره خبرې د ایران د لارې مختور غواړي، نه د امریکا د لارې، نو ځکه د حکومت سره خبرې اوس نه کوي. اوریدونکو تاسو چې کوم پیغامونه د افغان بیسیم پر تاسو تل شمیره راستوي، هغه ستاسو خپل نظر دی. ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري طرف ده. او دغه سره سره اوسی اوس به ناجیه ساپوی ته ورسو د روغتیا پروګرام وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلی هلمندایم چې روغ صحت ولري. په دې پروګرام کې نن ورځ د سرطان د ناروغي په مخنیوي او عواملو خبرې وکړو. او زه ناجیه سپایم او په خبرونه کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبدالله زموږ میلمه دی. او ډاکټر صاحب ته هم خرغلاس وایم.
ډیره مننه. شکر.
د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو او عواملو په تړاو یو راپور چمتو شوی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 40,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي او کابو 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د روغتیا خدمتونو د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اروال ازادي راډیو ته وویل چې د سرطان ناروغۍ شمیرې د افغانستان په کچه په ټول نړۍ کې د پراخېدو په حال کې دي. نوموړي وویل چې په دغه شمیر کې تر ډېره ښځې دي چې د سینې په سرطان اخته شوي.
سرطانی ناروغۍ ناروغي په سنگړي ډول په خزو کې ډیر شبي یعنی په هر نه مېرمنو کې یوې د سینې په سرطان اخته ده چې دا د اندېښنې وړ مسله ده لکه څنګه چې لیدل کیږي په 20,000 کسانو کې 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي.
متخصص ډاکټران وایي سرطان دوه لاملونه لري، یو جنیټیکي دی چې مخنیوی یې ډېر ستونزمن دی او بل لامل یې غیر جنیټیکي دی چې د مخنیوي وړ دی. ډاکټر سید حبیب اروال همدارنګه د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدره توکو کارول، بې وزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټوله نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 30 ډوله پیژندل شوي دي او له دې جملې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په ورته وخت کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ افتخاري مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل ویل دغه بنسټ د سینې د سرطان په تړاو د عامه پوهاوي پروګرامونه په ټولو پوهنتونونو او ښوونځیو کې په لاره اچولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال د سرطان د تشخیص او درملنې دوه مرکزونه د کابل په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې فعالیت لري او تمه ده چې په راتلونکي کې د کابل په طبي پوهنتون کې هم یو مرکز جوړ شي، خو په وینا یې تر اوسه په ولایتونو کې داسې مرکزونه موجود نه دي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
دوستانو پروگرام ته خرغلی په دغه خبرونه کې نن ورځ د سرطان د ناروغي د مخنیوي او عواملو په تړاو به تر ډیره بحث ولرو. په پروگرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروگرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبدالله زمنګ ملمدای او په دې تړاو به د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له نویو هڅو هم موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب رازو د خبرونه په سر کې موږ ته دا وویل چې سرطان ناروغي په نړۍ کې په تیر بیا په افغانستان کې څومره ګواښونکې ناروغي ده؟
ډیره مننه، ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. د دې مخکې چې ان شاء الله بس بولرو او د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ورکو، مهمه دا ده چې پوښی چې آیا څومره غټ ګواښ دی دا ناروغي. متاسفانه چې د سرطانی ناروغي چې دی د زړه ناروغي نه وروسته دویمه غټه ناروغي ده چې ډیر خلک په اخته کیږي او متاسفانه ډیر کسان مړ کیږي. یعنی په هر روز شپږ مړینو کې یو مړینه د سرطان له کبله منځته راځي. او کچیر منګه د ایډز، د تبرکلوز او د ملاریا دا ټولې مړینې سره او یا ناروغي سره یو ځای کو، بیا هم د سرطان د ناروغیو د اخته کېدو او د مړینو شمیر ته نه زیات دی، دومره غټ ګواښ دی. بل مهم خبر دا چې شپږ کاله مخکې چې کوم ارقامو سازمان صحی جهان یا نړیوال روغتیایي سازمان ویلی چې په شپږ کاله مخکې 12 میلیونه کسان اخته شوي وو، خو نوی ارقام چې څو میاشتې مخکې خپاره شو 12 میلیونه کسان ته رسیدلی وو. یعنی شپږ کاله مخکې 8 میلیونه کسان مړه شوي وو متاسفانه، او تیر کال 2013 کې 9.5 میلیونه کسان مړه شو متاسفانه. او داسې ویل کیږي چې دا ارقام به 10 کاله وروسته تقریبا 50% زیاتیږي. او بل غټ ګواښ دا دی چې اکثره دغه ناروغۍ اخته کېدل او مړینه په وروسته پاتې هیوادو کې به ډېره زیاتی. نو له دې کبله ډېر غټ ګواښ دی او مهمه ده چې موږ ورته چمتووالی ولرو.
رازو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې هم اخلوص روغتیا د ژوند شتمنی
پر ملي راجان د منګار نه تاسو سماج نیولې
خره غلای پروګرام ته مهرباني وکړې ک پوښتنه لري.
عمر ما د نشته د ګانې بیماری نه ځان چلې لګي ناره مې بدن ناره مې ستور زی آرام نه راګي خو مې نشته د دغه کې سره والله کې بيو تقریبا دې موضوع شو.
خب زمونږ موضوع هم نه ده او زه د مشکل متخصص هم نه، ما فکر کوم چې مشکل لري، تشویش لري. خب دا وی چې د رواني ناروغي یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي چې ان شاء الله د علتونو د معلومولو نو وروسته ورته توصیه وکړي او کدي شي بیا دوا هم ورته توصیه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې تاسې هم یادونه وکړه چې سرطاني ناروغي په افغانستان کې هم مخ په پراخېدو ده. عواملو په اړه که یو څه ووایاست چې مهم عوامل یې تاسې په څه کې ګورئ؟
په مجموع کې کله چې موږ د سرطان د عواملو یا علتونو په حق غږیږو، دوه اصطلاحګانې استعمالیږي. یو دا ده چې د سرطان عامل څه شی ده، او بل دا ده چې کم خبرې دي یا کم فعالیتونه دي چې هغه د سرطان راخته کېدو چانس زیاتوي. نو دغه ډیر باید موږ محتاط اوسو چې دغه دوه کلمو په استعمال کې تقریبا د 300 څخه زیات داسې مواد کشف شوي دي چې هغه سرطان زاد، یعنی د سرطان سبب ګرځي. علتونه چې دي چې دغه مواد متاسفانه زموږ په هوا کې، زموږ په اوبو کې، زموږ په خاوره کې، په خوراک کې، په دشانو کې موجود دي. د مثال په توګه زه به تاسو ته سګریټ یاد کړم. په یو سګریټ کې تقریبا 10,000 مواد شته، کیمیاوي مواد شته، چې 10,000 کیمیاوي مواد کې چې ذکر شوی دي 250 یې مضر دي. په دغه 250 کې 50 چې دي هغه د سرطان سبب ګرځي. همدغه سي مواد دي زمنګ په اوبو کې دي، مثلا په اوبو کې او ماده د پنام منغه دي ارسنیک باندې دي چې دا هم د سرطان سبب کیږي. بل علت چې دي هغه ده مثلا خپل بعضی میکروبونه دي، بعضی انتانات دي. انتانات چې دي د ټولو سرطانونو د 15% مړینو سبب کیږي، چې په دغه هغه کې میکروبونه کې یا انتاناتو کې اچ پایلوري ده، کنو مې اوریدلی تاسو د معده میکروب ده، همدارنګ زیړې ده، هپاتایټس بی ورته وی، بیا بل هپاتایټس سی ده، همدارنګ اچ پی وی ده چې عموما په ځانون کې د سرطان د عنق په میکروب اخته کوي. دا میکروبي یا بیولوژیکي علتونه دي. همدارنګ انوایرمنټل یو محیطي دي چې نن سبا د محیطي عوامل ډیر باسته، خصوصا د هوا ککړتیا چې د هوا په ککړتیا کې هغه مثلا د پکورونو کې د شیانو سوځول دي، همدارنګ په فابریکو کې د شیانو سوځول دي، همدارنګ په شفاخانو کې. دا ټول چې دي متاسفانه په دوه کې زهرجن مواد شته چې هغه موږ تنفس کوو او یا هم موږ خرو او یا هم په مختلف موادو کې تولیداتو کې شاملېږي چې هغه مصرف نه وروسته په مرور د زمان سره زمنګ په بدن کې تغیرات راوړي او بل اخر په سرطان اوړي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. په دغه خبرونه کې نن د سرطاني ناروغیو د مخنیوي او عواملو په اړه خبرې کوو. دا اوس یو اوریدونکی به واخلو، بیا به راوګرځو خبرونې ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان، تاسو سلام او ډاکټر صاحب د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم.
سلام.
زه مخان همدردم له زابل ولایت کلاب خاخه تاسو سره اړیکه یم.
همدرد صاحب، خره غلی خبرونه ته. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نن سرطانی ناروغیو ته ځنګړی دی، یو تاسو سره که پوښتنه مې لري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، بیا هم سلامونه وایم. او پوښتنه مې دا ده، مونږ څنګه پوهېږو چې خدای نه کړه اوس زه په سرطان ناروغۍ اخته یم، هغه لا په کوم هغه باندې مونږ پوهېږو؟ یعنی څه مرضی اول مین سره دي، دا یو. او بله دا ده، مونږ څنګه کولی شو چې له کومو درملو یا له کومو استفاده وکړو ګانه کړدل دغه ناروغي سره مخامخ نشو؟ یعنی له سړا وا سره د توفیر لري، له ګرم وا سره، له ترک ما وا سره توفیر لري، چې موږ له وڅ
دا د پښتنې لیکه ماته جواب هم درته ډیره مننه. دا په پښتنې به ډاکټر صاحب جواب کی. ډاکټر صاحب تاسو میره باندې وکړي.
هم دا صاحب ډیره مننه. وعلیکم السلام. زما سلامونه مو منئ. یو شی چې ډیره مهمه ده چې هر کله زمونږ بدن په دوامدار توګه د یو سیس سره مواجه شي، مخامخ شي، هغه زمونږ بدن ته نقص رسي، نو هغه د لاس 15 او شل کالو په تیرېدو سره هغه د سرطان سبب ګرځي. مثلا د معده اته د معده ناراحتی ده، یعنی تاسو به فکر کوئ چې میده ناراحتی ده او یو کس د مشکل لري حتی لس پنځلس شل کاله، هغه خدا نخواسته بالاخره د هغه سبب کیږي، د میده د سرطان سبب کیږي. یا مثلا یو زخم ده، یو عادي زخم ده که تاسو فکر کوئ چې هغه تاسو خیال ونه ساتئ، پام ونه ساتئ چې هغه جوړ شي، هغه کیدی شي که په یو کال خدا نخواسته داسې زخم پات شي، هغه کیدی شي چې د سرطان سبب کیږي. او یاد ده چې یو شیش سره فزیکي لحاظ نه، یو شیش سره مخامخ کیږي او تاسو زان ضربه وینی، هغه هم سرطان سبب کیدی شي. یعنی هر صدمه چې دوامدار توګه تاسو ته متوجی، هغه د سرطان سبب کیږي. چې مخکې هم عرضو که چې هغه کیدی شي چې په محیط کې مو ګرد و خاکی دوړی هر شی، یا دا د چې کوم میکروبی چې هغه سوده په میکروب مثلا هر وخت سره مواجه شي، نو دغه شیان ته باید تاسو متوجی اوسئ. متاسفانه یو شی چې ډیر مهم هغه دی، مهم دی چې اکثره سرطانونه چې دی دا د تومور په شکل وي، او هغه تر هغو چې هغه پړسوب منځته نه راغلی یا غوټه منځته نه لغی یا تومور منځته راغلی نه، نو ډیره مشکله ده چې سړی پې پوه شي چې والا په سرطان اخته ده. ځکه خو اکثره مریضان چې دی په ډیر وروسته مرحلو کې سټیجونو کې د ډاکټر صاحبانو په واسطه تشخیص کیږي. نو کچیرې هر ډول ناراحتي تاسو ولرئ او تاسو فکر کوئ چې دوام خوړه جوړ نشولې، خپل طرز د ژوند مو بدل نه که، عادت مو بدل که، هغه سره جوړ نشي، نو باید تاسو ډاکټر صاحب ته ورشي. خو په هغه وخت کې چې تاسو پوه شئ تاسو په تکلیف کې، نو هغه وخت کې به باید ډیر شوی. او هر سرطان چې دی هغه خپل نښانې لري، مثلا د کولمو سرطان چې دا کچیرې مثلا تاسو پوه شئ چې والا د خپل په غایته موادو کې متغیرات راغله، مثلا فکر کول چې تاسو اسهال شولی، بیا کله قبضیت شولی، یا کله وینه راځي او دا دوامدار ای، او یا هم کلمو مو درد وکه، نو دا کې دي شي خدا نخواسته په کلمو کې سم مشکلی. ایا دا چې د سی دی سرطان مثلا کې دي شي رنگ بدل شي د سی دی، او یعنی د تیو سره یا یو وړه غوټه مستر شي، او دا غوټه هغه وخت کې متاسفانه چې په نظر نه راځي، باید خزینه خپل سینې په میاشت کې یو دفعه معاینه کی. نو ډیره مشکله ده چې پوه شي چې نخې نښانې سی دی او څنګه سړی پوه شي. خو مهمه دا ده چې تاسو پوه شي چې آیا تاسو داسې یو شي سره مواجه هستئ چې هغه خدای نه کړي بیا د سرطان سبب شي.
بل اوریدونکو ته ورسو، مهرباني وکړئ.
زه ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم.
ښه، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب ته همدا پوښتنه لرم، دغه په باره کې پوښتنه لرم، پالچ په باره کې پوښتنه لرم.
مهرباني صاحب.
بس زما ماما دی پالج والا دی، مقصد خو طرف چې دی دا مقصد کار نه کوي که نه؟
بلې.
مقصد د ده دپاره اوس کوم برخه کېږي، مقصد داسې مونږ خدای وګرځم اوس هم لکه مقصد دا یو خولې طرف یې کار نه کوي.
که چې موضوع د خبرونې دا نه ده، خو مهمه دا ده چې فلج د څه په وجه منځته راغلی ده. عمر یې څو ده ستاسو د ناروغ؟
عمر خو بس تقریبا دغه 50 کاله عمر لري، 50 کاله 50 کاله عمر لري. بس دا مخ هم دغسې خارښ کېده، بس یکدم بس هم دغه یو طرف یې پاره شوی اوس.
نه، یوازې مخ یو برخه ده که ټول د بدن یو طرف ته ده؟
همداسې دا مخې ده، دا یو مخې ده، یو سترګه هم د یو طرف ته ده دغسې.
ښه، ډېره مننه، ډېره مننه.
خبرونه سره اوسه ډاکټر صاحب مشوره درکې، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
خو ډېر پښتنه وي، خو چې موږ خبرونه وخت کم د خدمات چې زین کراځي سربرل پلسي په نامه یو هغه دی چې هغه د بدن یو مخ هغه کیږي، هغه کېدی شي وایرسي هم وي، او یا هم کېدی شي چې د عمر د زیاتوالي کبر نور لتونی. خو زه مشوره مې داده چې تاسو د عصبي جراحي او یا هم عصبي داخله ډاکټر صاحبان ته ورشي، هغوی به تاسو ته بهتره مشوره او انشاءالله تداوی درکي.
دوستانو، نن ورځ په پروګرام کې د سرطاني ناروغیو د مخنیوي او عواملو په تړاو خبرې کوو. په پروګرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر میهن عبدالله زموږ میلمه دی، او د اړوندې ناروغۍ په تړاو تاسو که پوښتنې وکړئ دا به ډېر ښه وي. بل اوریدونکو ته ورځو او د دوی پوښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ښه راغلی پروګرام ته. لومړی هم ځان راو پیژنئ.
مهرباني نجات جان، خوري تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه احترامات.
وعلیکم السلام.
زه خوشنا اسدالله وفا خبرې کوم.
وفا صاحب، نن موږ سرطاني ناروغیو په تړاو بحث لرو، تاسو سره که پوښتنه. مهرباني.
مهرباني، زما خو ډاکټر صاحب نو دا پوښتنه ده، زما ټنسل دی د ستوني غنا ډېر لس کاله کېږي، د ستوني د ټنسل ډېر غټ شوي دي او ډېر ډوډۍ نه شم نه تېروای. بیچاره ته وایي دا کېدای شي دا سرطان وي، دا احتمال لري دا سرطان به وي یا به نه وي، دا پوښتنه مې ډېر غټ شوي دي. بیا بعض ډاکټرانو ورته وایي دا عملیات کا، بیا ورته وایي چې عملیات کوم دا بیا سرطان نه جوړېږي.
مهرباني ډاکټر صاحب،
ډېر مننه. وفا صاحب، د بدن هر عضو چې دا خپل وظایف لري او ټنسل نه چې دی هغه زیاتره چې ډېر زیاتې تر نه حکلنې لس کلنې یا دولس کلنې پر خپله وظیفه دنده ترسره کوي، بیا دومره وظیفه نه لري. نو که چیرې حتی په ماشوموالي کې هم مریض یا ناروغ په تکلیف کوي، بیا مریضیږي، ټنسل نه غټېږي، نو باید بیا عملیات شي، یعنی حتی ماشومان هم. نو تاسو باید عملیات کی چې تاسو په تکلیفې هر وخت پړسیږي. او یو شی چې ډیر مهمه ده چې کله ډاکټر صاحب د ګوشګلو ته لاړلې او هغه د عملیات ترسره کوي، که یو خواهش ورنه وکړي چې بیا هغه یو نمونه واخلي، یو بایپسي هغه خو ورنه واخلي، هغه بیا ولېږي پاتالوجي معایناتو ته چې بیا معلومه کی خپل د نویت څنګه ده، د هر وخت چې مریضي کی د نویت څه شاید نه، بیا به تاسو خاطر جمع شي، ډاکټر صاحب هم خاطر جمع شي ان شاء الله.
لکه څه محترم په دې ورستیو کې چې کومې شمیرې خپرې شوې، تر ډېره ویل کېږي چې سرطاني ناروغۍ په ښځو کې ډېرې لیدل کېږي، ستاسو ارقام څه دي؟
بله، او متاسفانه چې په افغانستان کې ارقام موږ او د لومړي لاس ارقام نه لرو، او دا صرف د افغانستان مشکل نه دی، په هرو پنځو وروسته پاتې هیوادونو کې صرف یو هیواد کولی شي ارقام ورکی او نور تخمین دي. زموږ هم ارقام تخمینی دي، شل زره ویل کیږي، خو حتی سازمان سی جهانوی چې حتی کدي سلویخ زره کسان وي. نو یو علت چې خزه که هغه زیات دی، ارقام زیات دي، بعضی علتونه شته، بعضی خطری عوامل دي چې په هغوی کې زیات دي. او یو شی چې ډیر مهم دی، هغه د ستیو سرطان دی چې هغه په افغانستان کې په لومړی درجه کې دی، یعنی ټول نه زیات ناروغان د سیدي سرطان دي. نو همدغه ارقامو د سیدي سرطان په مجموع کې په ښځو کې د سرطانونو شمیر زیات کړی ده. او بل دار چې بعضی د خطر عوامل چې دي، مثلا د خطر عوامل د سرطان یو دار چې فزیکی فعالیت نه کول، یعنی ورزش نه کول، بل دار چې چاغتوب ده. نو دغه دوه علتونه دي چې هغه په مجموع کې په ښځو کې د سرطان د منځراتلو خطر زیاتوي.
دو اوریدونکو ته د اوس یو اوریدونکی په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونې ته، ځان هم را وپېژنئ.
زه مسعود نورستان ولایت نه خبره کوم. ډاکټر صاحب نه مې سوال دی، دلته زما یو قصور لږ مریض دی، ښه فکر کوم کولمې کې سرطان دی، نه پوهېږم څه رقم دی، خو څه چې ډوډۍ خوري هر څه چې دي ټول په الټه کوي، او ډوډۍ نشي تېرولی، ګولي ورکوو، ګولي کوم اثرات نه لري، نه پوهېږم چې دې سره څه رقم کول په کار دی.
ډاکټر صاحب تاسو څه پوښتنه لرئ ورنه؟
زه فکر کوم په عمومو کې به وغږېږو، ورسره جواب به ورکو، او خاص مریض ته خو صرف او خدای له چې مهمه ده چې عمر سمره دی،
دوی اړیکه پرې شو.
زه کوشش کوم چې دا هر مریو خاص مریض ته مشوره د هغه لحاظ نه اتیکلی اخلاقیات له لحاظ نه توابت هغه چې بیا خدای دې نه کوي، بیا هغه و نه کی، ځکه د هر مریض چې تاسو شخصا نه لیدلې نو مشوره ورکول دا شی لګغی. خو په مجموع کې دوی ویل چې مثلا فکر کوي چې د کولمو سرطان لري، خو هغه راز او علائم چې ویل هغه یا د مری او یا د معدې دي، ځکه چې کچیر د مری او د معدې مشکل وي بیا سړی استفراغ کوي، او کچیر د کولمو مشکلی نو هغه بیا د غټو بولو مشکل لري، یا به قبضیت لري، یا به اسالات لري، یا به وینه راځي، نو دا شیان بي. خو مهمه خبره دا ده چې که مثلا که یو کس د معدې تکلیف هم ولري یا د مری تکلیف هم ولري، او هغه دوا واخلي، یو نسخه دوه نسخه واخلي او نخه کیږي، نو بیا مهمه دا ده چې انډوسکوپی معاینه وکړي. یعنی بعض معاینات باید وکی پیشرفته تر وکی او اکثر ډاکټر صاحبان هم یو داله چې زموږ د مریضانو ناروغانو اقتصاد سم نه وي نو اوله دوا ورکوي یو یا دوه دوا ورکوي خو کاغه چیرې هغه ونه کي تاثیر ونه کي باید پیشرفته معاینات وشي. نو زما فکر کوم چې که چیرې ناروغ دې حالت ته رسېدلی چې ډوډۍ خوري او بیرته یې اړی او مثلا مریض ډنګر شوی هم وي اشتها هم خرابه شوي نو جلال آباد ښار ته دراولي نورستان کې زه خبر نه یم فکر نه کوم چې دا بعضې معاینات وي هلته د انډوسکوپي ورته اجرا شي چې تو معلوم شي چې په مری او یا په معده کې څه مشکل ده چې استفراغ کوي.
ډاکټر صاحب محترم خپله دغه سرطانونه په څو برخو ویشل کیږي او بل ارثیت څومره رول لري؟
دغه سرطان چې دی په مختلفه ډولونو باندې ویشل شوی دی. یو ډول دا ده چې یو په مجموع کې یو ورته جامد وي او بل د وینې سرطان دی. د وینې سرطان بیا درې قسمه دي او په مجموع کې تقریبا داسې ویل کیږي چې سل نه زیات سرطانونه تر اوسه پورې پیشندل شوی دی. او بیا د هر عضو سرطان بیا د همغې عضو په نامه زیاتره یادیږي. مثلا د تی سرطان د تی سرطان په نامه یادیږي، د سږو سرطان د سږو سرطان. بیا په هغو کې هم بیا مختلف سرطانونه دي. مثلا د تی سرطان بیا خپل ډولونه لري چې په هغه کې مثلا یو دی چې د خپله د تیو د مختلفو برخو د کم ځای نه هغه شي. مثلا ډاکټل کارسینوما چې موږ ورته وایو چې هغه د خپله د تیو د قناتون نخی هغه کړي رامنځته شوی. نو بیا هر یو سرطان د سږو سرطان هغه مختلف قسمونه لري. نو دا قسمونه ډیر مهم ځکه دي چې کله ما مخکې یو معاینه یاده کړه په نامه د بایوپسي یا پیتالوجي معاینات، که چیرې تاسو تشخیص هم شي چې مثلا یو دانه لري یا سرطان لري، نو بیا موږ باید دغه پیتالوجي یا بایوپسي معاینات اجرا کړو چې دا کم قسم سرطان دی، یعنی د سږو کم قسم سرطان دی یا د تیو کم قسم سرطان دی، د معدې کم قسم سرطان دی. بیا دا موږ ته معلومی چې کیدی شي د دغه معدې د دغه سرطان مثلا اډینو کارسینوما یا سکوامس سل کارسینوما دوم د سرطان نه دی د معدې. بیا دا موږ ته ښیي دا معاینات چې کم علت کیدی شي د سبب شوی. دا موږ ته وایي چې باید کمه دوا ورباندې زیات تاثیر لري او دا هم راته وایي چې دا ډیر خبیسته او یا که دا ډیر هغه نه دی ډیر وژونکی نه دی. دا ټول معلومات موږ ته راکوي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. په پروګرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر میهن عبدالله زموږ میلمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکي ته ورځو او د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. فکر کوم د دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب محترم، راځو دې ته چې د سرطان د مخنیوي لپاره څه باید وشي. خو یو بل اوریدونکی اخلو. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ، اړیکه پرې شوه. په دې برخه کې به دې ته راسو چې د سرطان د مخنیوي لپاره باید څه کارونه وشي، کورنۍ څنګه کولی شي چې د دې نه مخنیوی وکړي.
ډېر کله چې موږ د مخنیوي کلمه یادو، دا په دې معنی ده چې څنګه یو سرطان بیخي منځته رانشي. بیا د کورنۍ په باره کې بیا خبرې کوو چې څنګه ده. کله چې موږ وایو چې سرطان بیخي منځته رانشي، اول خو مهمه خبر دار چې مخکې ما هغه علتونه ذکر کړه، هغه علتونو څخه باید مخنیوی وشي. د هغه علتونو څخه باید لرې پاتې شو. یو شخص کولی شي او دولت باید څه شي وکړي. دا دوه مهم خبرې دي. بعض خبرې دي چې هغه د یو کس په وګړي په واسه کې دي او بعض خبرې دي چې هغه د وزارت ساتنې په واسه کې دي. بعض خبرې دي چې هغه کې باید ټول حکومت وي. نو په مجموع کې داسې ویل کیږي چې دیش نه 50% سرطانونه د مخنیوي وړ دي او دغه فیصدي په پیشرفته هیوادونو کې او یا فیصد ترسی. مثلا په امریکا کې یو تحقیق چې د هارورد پوهنتون لخوا شوی و، هغه ته ویلي چې سرطانونه کېدی شي د 80% پورې، خو دا بیا د هغه حکومت په هغه پورې اړه لري، په وسه پورې چې څومره کولی شي مخنیوی وکړي. مخکې مثلا یو شی چې ډیر مهم ده، دا په هرو 500 مړینو کې چې منځته راځي د سرطان، یوه مړینه یې د سګرټو له کبله منځته راځي. نو دا سیګریټ چې هم سوګیسکی د مختلف سرطانونو سبب کیږي او کم کس چې سره مخامخ کیږي هغه هم په سرطان باندې مختګي. نو از ما هیله داره چې منګه د سرطان یو خو کس کوي باید وینسکو. دویم داره چې کم کسان چې مواجی دي ورته شاوخوا کې د سګریټ سکون کې هغه باید لری شي تنه. دا یو خبره. دویم خبره دار چې موږ انتانات لرو، مختلف انتانات لرو، خصوصا د افغانستان کې دا زیړې ډیر زیات شوی دی. زه نه غواړم چې هغه د هغه نمونه چې دلته ور باندې ښودل شوي دي هغه یاد کړم، خو یو هپاتایټس بی په نامه ده، یو د هپاتایټس سی په نامه ده. هغه د هپاتایټس بی لپاره واکسین موجود ده، نو باید واکسین وکړو موږ. دا ډیر مهمه ده که غواړو چې په زیړي باندې اخته نشو نو واکسین هغه ډیر خطرناک چې د هپاتایټس بی او سی هغه باندې باید واکسین وکړو. دا ډیره مهمه ده. بیا سلور نور بیخي عوامل دي چې هغه کولی شي موږ د سرطان د اخته کېدو چانس کم کی، چې په هغه کې یو مخکې ما خبره یاده کړې د سیګریټ، بل دویم دا ده چې فزیکی فعالیت، یعنی که چیرې فزیکی فعالیت وکړي ستاسو په سرطان باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. یعنی ستاسو په محیط او ماحول، په خوراک او هوا او اوبو کې به بعضې عوامل وي چې هغه به د سرطان سبب ګرځي متاسفانه. خو که چیرې تاسو سیګریټ وکړئ ستاسو په اخته کېدو چانس د سرطان باندې هغه کموي. بله مهمه داره چې تاسو باید چاغي نه مخنیوی وکړئ. چاغي چې دا هغه د ډیرو سرطان، خصوصا د سدیې د سرطان، یعنی د تیو سرطان، د مری د سرطان، او همدارنګه د کولمو د سرطان، او همدارنګه د پانکراس د سرطانونو سبب ګرځي. نو دغه مهم عوامل دي چې له دننه باید مخنیوی وکړو. او یو شی چې ډیر مهم دا دی چې موږ د غیر صحي خوړو د خوړلو نه مخنیوی وکړو او د صحي خوړو استعمال زیات کړو. کچیرې یو کس د میوو څخه استفاده وکړي او همدارنګه سبزیجات څخه استفاده وکړي د سرطان اخته کېدو چانس کمی خپل. او هر څومره چې د غیر صحي خوړو څخه موږ استفاده کوو هغه متاسفانه چې په سرطان د اخته کېدو چانس زیاتوي.
ډېر زیاته مننه دوستانو په پروګرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر صاحب میهن عبدالله چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه.
ډېره مننه تاسو نه هم.
اوریدونکو له تاسې هم مننه. او د ازادي راډیو پاتې نورې خپرونې مه هېروئ. زموږ د الله په امان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.